Adiós.
د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 1400 نوي يوم هجري لمریز کال دی غوي یا سوره تمه د 2011 میلادي کال دی اپریل 28 سره برابر ده. نوریاس نوري مو د خپل همکارانو په مرسته د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعت خبرونه وړاندې کوم. نن د سوار اتمه وخت د مجاهدینو د رسیدو له 19 کلیزې سره برابر ده. ټاکل شوی و چې د دې ورځې د منځلو لپاره په کابل کې د رسمي گذشت په شمول خاص مراسم ترسره شي، خو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې دغه مراسم د امنیتي اندېښنو له امله لغوه شوي دي. د دې او د افغانستان د نورو مهمو مسایلو له حاله مو په دې خپرونه کې خبرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د کانګرس یو هیئت ټاکل شوی افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري، وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوې پراخې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران رژیم د علني اعدامونو شمیر په شدت زیات کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو د غندلو لپاره د یوې اعلامیې پر سر موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغله. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس یو هیئت په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د ډیموکرات ګوند سناتورانو کریس مورفي او بل شوستر چې په دې هیئت کې شامل دي، له ازادي راډیو سره په ځانګړو مرکو کې په دې ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان په مسله کې له امریکا سره همکاري ته اړتیا لري. دوی همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوې پراخې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د دې هیواد په وړاندې د هند او پاکستان دریځونه په ځان کې راونغاړي. دوی وویل چې د ولسمشر اوباما ادارې ته د داسې یوې ستراتیژۍ اهمیت ګن شوی دی. دوی به په کابل کې د ولسمشر کرزي په شمول له لوړ رتبه افغان مقاماتو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ښایي امریکایي جنرال جان الن په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان وټاکل شي. په عین حال کې ویل کېږي چې امریکایي ډیپلومات رایان کراکر د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه په پام کې نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې ښایي دا تغییرات د جولای په میاشت کې عملي شي. په عین حال کې ویل کېږي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د امریکا د سنا مجلس د دې هیواد دفاع وزارت لپاره د امریکا د استخباراتو د ادارې سي آی اے د مشر پر ټاکل کېدو او همداراز د سي آی اے د مشرتابه لپاره د جنرال ډیوډ پټرویس پر تایید بحث وکړي. د خبر اسوشیټډ پریس خبری اژانس د پټو منابعو په حواله خبر کړی او سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما به ډیر ژر په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران رژیم د علني اعدامونو شمیر په شدت زیات کړی دی. د دې ادارې یو چارواکي پرون وویل چې ایراني مقاماتو د کال له پیل تر اوسه 14 تنه اعدام کړي، خو تر دې مخکې په ټول کال کې دومره کسان اعدام شوي وو. د بشري حقونو د ملاتړ د دې ادارې یو مسؤل ویلي چې په 2008 میلادي کال کې پر علني اعدامونو له بندیز سره سره د خلکو د ځپلو لپاره د ایران د رژیم دا کار نه یوازې دا چې د قربانیانو کرامت توهین دی، بلکې د دې ډول اعمالو لیدونکي شکنجه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې په تیر کال کې لږ تر لږه 252 تنه اعدام شوي دي او له دې جملې لږ تر لږه 14 اعدامونه په علني ډول ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو د غندلو لپاره د یوې اعلامیې پر سر موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغله. د دغه اعلامیې د تصویبېدو لپاره د لویدیځ په مشرۍ هڅې پرون د لبنان او د امنیت شورا د دو دایمي غړو روسیې او چین د مخالفت له وجې ناکامې شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر الکساندر پانکین د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موسکو داسې فکر نه کوي چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره چانو ځپل د نړیوال امنیت ته یو ګواښ وي. هغه خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د بهرنیانو لاسوهنه ممکن دا هېواد د کورنۍ جګړې پر لور بوزي. د روسیې سفیر دغه راز وویل چې په دغو شخړو کې د سوریې د امنیتي ځواکونو غړي هم وژل شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مسؤول بیلن پاسکو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په دې اړه چې د سوریې پر امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو لخوا د څو لږو په دې اړه د سوریې په امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو لخوا د څو لږو حملو په اړه ماسک راپورونه دوی ته رسېدلي. پاسکو وویل د اسنادو او شواهدو له مخې په سوریه کې د مارچ له نیمایي راهیسې د سوریې د امنیتي ځواکونو لخوا له 3.5 سوونه تر څلور سو پورې کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه دغه بحث وروسته له هغې کوي چې د دې شورا دو دایمي غړو روسیا او چین په لیبیا کې د ملکي کسانو د ملاتړ په هدف د ملګرو ملتونو پر وروستیو اقداماتو انتقادونو ته زور ورکړی. دوی ویلي چې د دغو اقداماتو هدف د لیبیا د رژیم بدلول دي. راپورونه وایي چې د سوریې د حاکم ګوند بس لږ تر لږه 204 نور غړو د پرون د مظاهره کوونکو په وړاندې د حکومت له تشدد څخه ډک عکس العمل په وړاندې په اعتراض کې استعفا کړې ده. د فرانسې خبري آژانس وایي د بحث ګوند د دې غړو په حواله د خبری آژانس د بحث ګوند د غړو په حواله لیکلي چې په دوی کې زیاتره د سوریې د جنوبي ښار درعا او شاوخوا سیمو اوسیدونکي دي. له دې سره ویل کېدی چې تر اوسه په سوریه کې د حاکم ګوند بس لږ تر لږه 233 غړو د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت له غبرګون سره په مخالفت کې له ګوند څخه استعفا کړې ده. اسرائیل او د هغه متحده ایالاتو د هغه اعلان وروسته د اندېښنه څرګنده کړې چې وایي د حماس او فتح رقیبې ډلې په خپلو کې د څلور کلن اختلاف د لرې کولو لپاره یوې ابتدایي موافقې ته رسېدلې دي. د دوی اختلاف په تیرو څلورو کلونو کې غزه او د لویدیځې غاړې سیمې سره انجلا کړې وې. د مصر د خبري آژانس مینا په حواله له دواړو خواوو څخه چارواکو پر داسې یو پلان موافقه کړې چې پر اساس به یې د چارواکو سنبالونکي حکومت رامنځته شي چې د فلسطیني ادارې د رئیس او پارلمان د انتخاباتو لپاره به زمینه برابره کړي. سپینې ماڼۍ چې حماس یوه تروریستي ډله بللې وویل د فلسطیني هره ډله چې له اسرائیل سره د سولې موافقې ته رسیږي باید له شخړو لاس واخلي او د اسرائیل دولت په رسمیت وپیژني. د فتح ډلې لخوا قاهرې ته د تللې هیئت مشر رویتر خبري آژانس ته ویلي چې د بېطرفه شخصیتونو په ګډون د داسې حکومت په تشکیل موافقه شوې چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تیاری ونیسي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام پسل شره پیند چپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت اعلان کړ چې د سور د اتمې د مجاهدینو د بری د 19 کلیزې د لمانځلو خاص مراسم د امنیتي ګواښونو له امله لغوه شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د کندهار له زندان څخه د بندیانو د تېښتې په برخه کې د افغان ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم بې پروايي کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي تر اوسه نه ده معلومه چې د روان کال له دوبي به څه شمېر امریکایي عسکر له افغانستان څخه باسي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه راغونډ کړي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د مجاهدینو د بری د 19 کلیزې د لمانځلو خاص مراسم د امنیتي اندېښنو له امله لغوه کړي. دغه مراسم په هیواد کې د وروستیو ناامنیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره لغوه شوي دي. د غویي د میاشتې 8 نېټه په افغانستان کې د شوروي سرو لښکرو د ماتې او د مجاهدینو د بری د ورځې په توګه تل لمانځل کېده. په تېرو څو کلونو کې د مجاهدي د بری ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل شوی و، خو په وروستیو کې د امنیتي ګواښونو له امله د دې ورځې لمانځل یو څه محدود شوی دی. یو شمیر عام خلک هم د دفاع وزارت له وروستي اعلان سره موافق دي او وایي چې دغه مراسم چې په هیواد کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوي باید په شاندارو مراسمو سره ونه لمانځل شي. په دې اړه نور حال له کابل د زکیه غیاسی په راپور کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د مجاهدینو د بری 19 کلیزه به سح کال په ساده مراسمو اول مانځي. د دفاع وزارت لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې سح کال امنیتي ګواښونو ته په کتو سره دوی نشي کولای دا ورځ په پوځي پریډ په مراسمو او په سترو غونډو سره اول مانځي. که څه هم چارواکي وایي چې دا جشن به په شاندار مراسمو ونه لمانځل شي، خو سح کال هم په محدوده توګه د دې جشن د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د جشن په سیمه کې یا په چمنې زوري کې د جهادي شخصیتونو انځورونه ښودل شوی او د سیمه د افغانستان په ملي بیرغ پوښل شوی ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم چې په دیورستیو کې په مهمو ځایونو کې چاودنو اندېښمن کړي، هیله نه لري چې دا جشن د پښندر مراسمو سره اول منځل شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې د دې ترڅنګ چې امنیتي ستونزې دي، د دې جشن مالی لګښتونه د لارو بندیدل یو بل لوی ستونزه بولي.
زمونږ ګلبدین د خاص کابل اوسیدونکو هم جشن دی یو ملک استلای دی روس دوا ډیر شنو راوستي دي. زبدو نو هغه مجدا خو ضرورت نه دی، دا غوږ موږ لپاره ډیره مشکل دی چې دا دومره خرچې کوي. نو دې لپاره ډیره ګرانه به چې دا په بل چیش کې ولاګي چیرته اسپیټال جوړ کی، سکول جوړ کی.
مې نوم فرید احمد ده، کابل ولایت سیدن کې. جشن باید چې وشي دا په دغه طریقه نه چې دوی کوي، لکه وګوره چې څومره لارې بند کړې دي او ډېر مزاحمت کوي دغه خلک د کابل سیدن لپاره. دما په نظر چې دا جشن تدلیل نشي خدا.
خو یو شمیر نور کابل خریان بیا د مجاهدینو د بری جشن منزل شهیدانو ته درناوی بولي او وایي چې دا جشن دی ول منزل شي.
دوی روسان و استل، له هغوی سره جګړه وکړه، باید دا جشن ول منزل شي، ځکه په کابل کې امنیت ښه دی. او بل دا چې د شهیدانو وینو تویولو ته باید درناوی وشي او دا جشن دی ول منزل شي.
د مجاهدینو د بری جشن منزل په داس حال کې محدود شول چې درې کال وړاندې د مجاهدینو د بری د جشن د لمانځلو په غونډه وسلوالو مخالفینو حمله وکړه. په دې مراسمو د حملې په ترڅ کې د ولسی جرګې د یو غړي په ګډون درې تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. یو شمیر عام افغانان هم په دې اندي چې افغان امنیتي ځواکونه چې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د کنټرول امکان نه لري، نو د مجاهدینو د بری جشن د په پراخه کچه نه لمانځل کیږي تر څو ورته امنیتي پیښې بیا تکرار نشي.
د سوار د اتمې د مجاهدینو د بری د نولسمې کلیز د لمانځلو د خاص د لمانځلو لپاره د خاصو مراسمو لغوه کېدل په داسې حال کې اعلان کیږي چې پرون د افغانستان په هوایي قلو اردو قمندانۍ کې د یوې لفظي شخړې په نتیجه کې نه امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د دې پیښې په اړه د جدي څېړنې غوښتنه شوې ده. تفصیل یې له کابله د حمید مومن په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې افغان او بهرنیو ځواکونو تر اوسه پورې په هوایي قلو اردو کې د وسلوالې نښتې په اړه جزئیات نه دي ورکړي، افغان ولسمشر د دې پیښې په اړه د دقیقو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې وسلوالې نښته کې چې ویل کېږي د افغان پیلوټ او د هغه د بهرنیو همکارانو ترمنځ د لفظي شخړې په پایله کې رامنځته شوه، د اتو بهرنیانو په ګډون ټول نهه کسان وژل شوي. د ولسمشر کرزي د رسنیو د دفتر لخوا په خپور شوي یو بیان کې بهرني وژل شوي کسان هغه ښوونکي او سلاکاران بلل شوي چې د افغان ځواکونو روزنه په غاړه درلودله. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر هم د یو بیان په خپرولو سره په دې پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې، خو بیا هم د نښتې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په هوایي قلو اردو کې د دې نښتې په اړه د ولسمشر لخوا د تحقیقاتو سپارښتنه په داسې حال کې شوې چې لا په دفاع وزارت کې د حملې په اړه د تحقیقاتو وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. وسلوالو طالبانو د دفاع د وزارت په سر په قلو اردو کې د شوې نښتې مسؤلیت هم په خپله غاړه اخیستی او ویلي دی چې دا حمله د دوی د یو کس لخوا شوې چې پکې نهه بهرني او پنځه کورني سرتېري وژل شوي دي. کتونکې وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ دا ډول پیښې چې مخکې هم لیدلې شوې ممکن د دوی ترمنځ د بې باورۍ فضا حاکمه کړي چې دا به بیا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر زیانمن کړي.
د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غواړي چې د افغانستان د جګړې شدت راکم کړي او دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د وسلوالو حملې دوام لري. د امریکا دفاع وزیر رابر ګیرس وړ مورز وویل تر اوسه نه ده معلومه چې د 2011 کال د جولای له میاشتې څخه به څه شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسي. په دې اړه نور د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې او رویټر خبري اژانسونو په استناد جناقا الکوزی معلومات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو او شمیر په اړه تر اوسه د جنرال ډیوډ پیټریاس لخوا چې په افغانستان کې د شاوخوا 1,200 امریکایي عسکرو قومندان دی د ته کوم وړاندیز نه دی رسیدلی. ګیټس د انګلستان له دفاع وزیر لایم فاکس سره له کتنې وروسته وویل هیله مند ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا ډول وړاندیز د ته ورسیږي. جمهور رئیس اوباما چې د عراق د جګړې د مخالفت په نتیجه کې د سیاست په ډګر کې ځلیدلی و ژمنه یې کړې وه چې د 2011 کال په اوړي کې به له افغانستان څخه د عسکرو ایستل پیل کړي. د افغانستان له جګړې سره نن سبا د امریکایانو علاقه مخ په کمېدو ده او دا به د دغې جګړې د ختمولو پر لور د جمهور رئیس اوباما لومړی ګام وي. جمهور رئیس اوباما باید ژر دا مهمه پریکړه وکړي چې څه شمېر عسکر به له افغانستان څخه وباسي. د لاس انجلس ټایمز رسپانډ په باور له افغانستان څخه د جولای په میاشت کې د عسکرو د ایستلو نیټه مصنوعي ده او جمهور رئیس اوباما د کورنیو سیاسي دلایلو له وجې اعلان کړی ده. دغه راز له موږ سره دا مرسته هم نه کوي چې په دغه مهم ستراتیژیک هیواد افغانستان کې دي موږ خپل هدفونو ته ورسیږو. په 2009 کال کې چې کله جمهور رئیس اوباما له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پیل نیټه اعلان کړه، ورسره سمې د هیواد ته د نورو 1,500 عسکرو د استولو پریکړه هم وکړه چې دا په خپله بې تدبیره او بې احتیاط عمل و. که دا مهال شمیر په خپل حل ساتي دا به هم له خطره ډک کاروي. لاس انجلس ټایمز ورسپاڼه لیکي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو دا مصنوعي نیټه چې جمهور رئیس اوباما یادوي دوه ډوله پیغامونه رسوي، په دې معنی چې آیا جمهور رئیس په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ماتولو ته ژمن دی او کاسې غواړي له دغې شخړې څخه چې دی پرې هیڅکله پوره نه دی پوه شوی او نه یې ملاتړ ورڅخه کړی د وتلو لار لټوي. د ده دا پریکړه به په نړۍ کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته یو ډول پیغام ورسوي. د ورځپاڼې په باور اصلي خبره دا ده چې د افغانستان په داخل کې پوځي حالت نامعلوم دی، که څه هم چې امریکایي چارواکي د وضع په اړه مثبت نظر لري او د خپل پوځ د اغیزمنتیا او د عسکرو په شجاعت او زړورتیا کې هیڅ شک نه لري، خو له افغانستان څخه ډیر خواشینوونکي او منفي راپورونه هم رارسیږي.
او اوس مخکې له دې چې د نورو راپورونو د خپرېدو سلسلې ته ادامه ورکړو، یو ځل بیا تاسو رابولو د دې خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د سور د اتمې د مجاهدینو د بری د نولسمې کلیزې د لمانځلو لپاره خاص مراسم د امنیتي ګواښونو له امله لغوه شوي دي. د امریکا د کانګرس یو هیئت چې ټاکل شوی وی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري، وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوې پراخې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي ښایي امریکایي جنرال جان الن په افغانستان کې د امریکایي قواوو قومندان وټاکل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي چې د ایران رژیم د علني اعدامونو شمیر په شدت زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو د غندلو لپاره د یوې اعلامیې پر سر موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغله. اسرائیل او د هغه متحده ایالاتو له هغه اعلان وروسته اندېښنه څرګنده کړې چې وایي د حماس او فتح رقیبې ډلې په خپلو کې د 4 کلن اختلاف د لرې کېدو لپاره یوې ابتدایي موافقې ته رسېدلې دي. او سم د افغانستان په اړه د لویدیزو ورسپانو څو مقالې در اورو. لویدیزو خبری آژانسونو کې د افغانستان په اړه لیکل شوو مطالبو ته اجمل آند کتنه کړې ده.
افغان چارواکیات څه کوي چې د زندان د ماتېدو اغېزې محدودې کړي؟ دا د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د هغې مقالې سرلیک دی چې د کندهار د زندان د ماتېدو د پیښې په اړه یې لیکلې. ورځپاڼه وایي حکومتي چارواکو د سه شنبه په ورځ هڅې وکړې، خو دا هڅې د کندهار د زندان د ماتېدو له کبله د اوختي زیانونو په راکمولو کې لږې مؤثرې وې. له دې لوی زندان څخه د دوشنبه په شپه 415 بندیان چې ډېرې وسلوال طالبانو وتښتېدل. ورځپاڼه وایي هغه هڅې چې غوښتلې د یو شمېر بندیانو د بیا نیولو په خبرونو د خلکو ډاډ او باور ترلاسه شي بریالۍ نه وي، او د زندان د دې ماتېدنې سمدستي اغېز د عامو افغانانو ترمنځ دا و چې دوی ویل په حکومت کې درغلۍ، بې کفایتي او پر ځان بې ځایه باور په دې زندان ماتېدنه کې تر وسلوالو طالبانو ډېر رول لري. ورځپاڼه د خپلې دې مقالې په یوه بله برخه کې د عدلیې د وزیر هغه راپور ته په اشاره چې ولسمشر کرزي ته وړاندې کړی وایي دې راپور په دې پیښه کې د هغو کسانو د لاس لرلو په اړه پوښتنې راپورته کړي چې دننه په زندان کې ساختماني کارونه کول او یا په هغه سیمه کې پر کار بوخت و چې دا تونل ورستل شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د عدلیې د وزارت د راپور په حواله وایي پولیسو نږدې 2.5 میاشتې مخکې دا کور چې تونل ترې زندان ته ایستل شوی و تلاشي کړی و، خو هیڅ مشکوک څه یې نه و په ګوته کړي. نیویارک ټایمز د افغانستان د عدلیې د وزارت له دې لسته وروستی ټکی دا یادوي چې تونل د زندان له یوې کوټې سره وصل شوی و او له همدې یوې کوټې د نورو ټولو کوټو زندانیان تښتېدلي، چې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې له دوی سره د زندان له دننه مرسته او پلان موجود و. له بل پلوه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان مسلې ته د ولسمشر باراک اوباما د 2012 کال د بل انتخاباتي کمپاین سره تړاو ورکړی. ورځپاڼه لیکي د امریکا پر اقتصادي وضعیت سربیره د افغانستان ویجاړونکي جګړې هم د ولسمشر اوباما د انتخاباتي مبارزو پر پلان سویری غوړولی دی. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان یوه ښه جګړه وه، خو وروسته په بده جګړه واوښته. د واشنگتن پوسټ په وینا ولسمشر اوباما د ډیوډ پیرشوس او هغه نورو پر ځان مینو بغاوت زده ناصرو پلومه کې راګیر شو چې ویل به کولی شي په افغانستان کې د طالبانو مخه ونیسي، د القاعده پاتې شونې ښکار کړي او غواړي په افغانستان کې یو داسې فعال حکومت رامنځته کړي چې خپل خلکو ته لږ تر لږ امنیت برابر کړی شي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر اوباما بیا هم له خپل احتیاطه کار واخیست. ویل سره له دې چې موږ خپل سرتیري زیاتوو، خو د همدې کال د جولای له میاشتې څخه به د سرتیرو وتل هم پیل کړو.
واشنگتن پوست زیاتوي دا ټول پلانونه ځکه په بده واوښتل چې د ولسمشر کرزي حکومت تر هغې زیات په درغلیو ککړ او ناکاره و چې امریکایي جنرالانو یې فکر کاوه. په مقابل کې وسلوالو طالبانو ډېرې منابع پیدا کړې او له بلې خوا د بېلابېلو قومونو سره روابط هم ستونزمن کار و. ورځپاڼه وایي د بغاوت د ستراتیژستانو نوی نسل هم هماسې ناکامه و، لکه د ویتنام د جګړې د وخت ستراتیژستان چې ناکامه و.
مخکې د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د کندهار له زندانه د بندیانو د تیښتې په باب یو تحلیلي مطلب واورید. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د چارواکو ویلي چې د کندهار له زندانه د بندیانو د تیښتې په برخه کې د افغان ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم بې پروایي کړې ده. مخکې په دې اړه مخکې له دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در واورو، د افغانستان ته د امریکا د کانګرس د یو هیات د سفر په باب راپور راخلو. ټاکل شوی د امریکا د کانګرس یو هیات په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د هیات یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته معلومه ده چې ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان د امریکا لخوا د فشار زیاتېدو د سترګې په لار دی. له ازادي راډیو سره د کانګرس د دې هیات د مرکې پر اساس تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس مخکې لا ویلي و چې سش کال به له دندې لرې کېږي او سپینې ماڼۍ غوښتي چې د دې مسلې د تایید لپاره په راتلونکو څو میاشتو کې د سنا استماعي غونډې ترسره
شي. دا د امریکا د دفاع وزیر د لری کیدو او د هغه په ځای د سی آی ای د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر د ټاکل کیدو په باب راپور د چې څو شپې وروسته به درته واورو، خو اوس د امریکا د کانګرس د هیئت د سفر په اړه راپور ته وکشي.
د دیموکرات ګوند سناتور مورفي کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غواړي څو پر پاکستان فشار زیات کړي چې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو ځالې له منځه یوسي.
There's no doubt that Pakistan has and is playing a role in the insurgency.
د وی بیل شک چې پاکستان د خپل امنیتي ادارو او یا هم په پوله د وسلوالو د تګ راتګ په وسیله په دې کړکیچ کې خپل رول لوبوي، نو لدی عمله مشتشای چې د افغانستان لپاره خپل استراتیژي تسمی بناورکو. سناتور مورفي په دې تاکید وکړ چې یوازې په افغانستان پورې محدود استراتیژي ستونزه نسی حل کولای.
Pakistan is more interested in Afghanistan because of how it affects their relationship with India.
دا وای موشته شای چې د دې مسلې په وړاندې د هند نظریه هم واخلو. موشته معلومه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې زیاته دلچسپي لري، ځکه له هند سره د دې هیواد د اړیکو پر څرنګوالي تاثیر کوي. او زه په دې خوشاله یم چې جمهور رئیس اوباما ته د افغانستان په مسله کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د چهارشنبه د ورځې په خپله ګڼه کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خپل ورستي ملاقات کې هغه ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د ماتې سبب امریکایان دي، نو له دې امله باید افغانستان د امریکایانو د اوږدمهالي حضور له پلانه تیر سي او په ځای له پاکستان او چین سره لاس یو کړي. خو بل سناتور بل شسر وایي چې پاکستان د مسالې د حل لپاره د امریکا سره زیاتې همکاري ته اړتیا لري.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems. The Pakistanis need to step up.
دا وای پدې کې شک نشته چې پاکستان او پدې هیواد کې د وسلوالو ځالو زیاتې ستونزې رامنځته کړې. پاکستان ته شایي چې خپلې هڅې زیاتې کړي او له موږ سره همکاري وکړي. خو پاکستانیانو له سکاله مخکې دا ولیدل چې موږ له سیمې ووتو. اوس هم داسې فکر کوي چې موږ به په سیمه کې اوږدمهاله حضور ونه لرو. خو امریکایان باید دوی ته یو واضح پیغام ورسوي او هغه دا چې موږ به دلته یو. له هغوی به ملاتړ کوو او دوی هم دې ته اړتیا لري چې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو د ځالو په لمنځوړلو کې له موږ سره همکاري وکړي. د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د تیرې اونۍ څرګندونو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې لا خړپړ کړل. مایک مولن د پاکستاني ورځپاڼې ډان سره په خپله وروستۍ مرکه کې وویل چې دا واضح ده چې د پاکستان د پوځ د استخباراتو اداره د حقاني له شبکې سره اوږدمهالي اړیکې لري. امریکایي مقاماتو تر دې مخکې پر دغو ډول مسایلو په احتیاط څرګندونې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي د کندهار له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په برخه کې د افغان ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم بې پروايي کړې ده. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار له زندان وروستۍ پیښه یو ناورین دی او په دې اړه به جدي څېړنې او اجراءات وشي. د څرګنده کړه چې ډېر ژر به په دې اړه ولسمشر کرزی له افغان او بهرنیو ځواکونو سره خبرې وکړي او ښایي چې د کندهار د یو شمېر چارواکو تغییر او بدلون هم پکې شامل وي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
د کندهار د سرپوزی له زندان څخه د سلګونو طالب بندیانو د تیښتې له پیښې نه وروسته جمهوري ریاست وایي چې په دې پیښه کې یو شمیر افغان امنیتي مسؤلان لاس لري او بهرنیو ځواکونو هم پکې بې پروايي او ناغېړي کړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سیامک هیروي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه یو ناورین او حیرانوونکې ده او په اړه یې جدي څېړنې او اقدامات کیږي. خاغلی هیروي څرګنده کړه چې د کندهار د مرکزی زندان د پیښې په برخه کې بهرنیو ځواکونو خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی، ځکه چې لا تر اوسه د نوموړي ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته نه دي سپارل شوي.
دو مسئله د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه په کندهار کې ائتلافي ځواکونو ته هم متوجه کیږي. یوه دا چې دوی هم یو شمیر بندیان راوستل او د زندان ته یې سپارل چې باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت هم ترسره کړی وای. بل دا چې لا تر اوسه د کندهار امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته نه دي سپارل شوي او نړیوال ځواکونه هم په دې ډول لویو مسایلو کې باید مسؤلیت احساس کړي چې دا کار یې نه دی کړی.
د کندهار د سرپوزی له مرکزی زندان څخه د دوشنبه په شپه 478 تنه طالب بندیان د یو تونل لارې وتښتیدل. د پیښې په دولتي چارواکو او عوامو خلکو کې ډېری اندېښنې راوپارولې او دا یې وښوده چې لا هم افغان ځواکونه په بشپړ ډول د یو زندان د ساتلو توان نه لري. سره له دې چې بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه د کندهار له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو افغان چارواکي په دې پیښه کې دوی پوره پړه او ملامت بولي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال سیامک هیروي وایي چې ولسمشر په نږدې راتلونکي کې د دې پیښې په اړه له افغان او بهرنیو ځواکونو سره خبرې کوي او ښایي چې په کندهار کې د ځینو چارواکو د بدلونونو ترڅنګ ځینې نورې مهمې پریکړې هم وشي. په عین حال کې د عدلی وزارت چارواکي وایي چې د استول شوي پلاوي لومړنۍ څېړنې ښیي چې سرپوزی زندان ته د 250 متره په اوږدوالي تونل وهل شوی. د دې وزارت مرستیال ډاکټر قاسم هاشمزي هم په ډاګه کړه چې د کندهار د زندان ځینې مسؤلان او د نوموړي ولایت یو شمېر چارواکي هرومرو په دې پیښه کې لاس لري.
ومرده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د کندهار له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په برخه کې د افغان ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم بې پروايي کړې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال وویل چې ولسمشر به په دې اړه څېړنه وکړي او ښایي چې له څېړنې وروسته د کندهار د یو شمېر چارواکو د بدلون مسله هم مطرح شي. دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس ویل کېږي چې ښایي د امریکا د سی آی ای د ادارې مشر شي او د سی آی ای د ادارې مشر لیون پنیتا هم په پام کې ده چې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي. دغه نویو بدلونونو په اړه د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپورټ په استناد فرشته جلالزی یو مطلب اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس مخکله ویلي و چې سش کال به له دندې لرې کیږي او سپینې ماڼۍ غوښتي چې د دې مسلې د تایید لپاره په راتلونکو څو میاشتو کې د سنا استمایه غونډې ترسره شي. د دې تغیراتو په اړه ټولو منابعو د هویت د پټ پاتې کېدو په صورت کې خبرې کړي، ځکه دغه تغیرات تر اوسه په رسمي ډول د جمهور رئیس اوباما لخوا نه دي اعلان شوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو همداراز ویلي چې شایي جنرال جان الن په افغانستان کې د امریکایي قواوو قومندان او امریکایي ډیپلومات رایان کروکر به په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل شي. چارواکو ویلي شاید دا مسله د جولای په میاشت کې عملي شي. دا به د امریکا د سنا مجلس ته وخت ورکړي چې د دفاع وزارت لپاره د پنیتا او د سی آی ای د مشرتابه لپاره د جنرال ډیوډ پیټرویس پر تایید بحث او غور وکړي. یو لوړ رتبه امریکایي مقام له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت ته د سی آی ای د اوسنی مشر د کاندیدی خبر تایید کړی او ویلي دی چې سپینې ماڼۍ د اقدام ځکه په پام کې نیولې چې دی په واشنگټن کې د کار زیاته سابقه لري. البته د اسوسییټډ پریس په حواله د سپینې ماڼۍ ویان جکار نیتروسه دغه پلان خبر نه دی تایید کړی، خو دومره ویلي دی چې ولسمشر اوباما به نن په خپل د ملي امنیت په خپل ډله کې د افرادو دغه تغییر په اړه خبرې وکړي. جنرال الن چې ویل کېږي په افغانستان کې د امریکایي قواوو د قومندانۍ لپاره ټاکل کېږي، اوس مهال د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مرستیال دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د افرادو دغه احتمالي تغییر ځکه په پام کې نیول سوی چې جمهور رئیس باراک اوباما غواړي په دوبی کې له افغانستان څخه په تدریجي ډول د قواوو د ایستلو د پروسې د پیل په درشل کې دا څرګنده کړي چې په خپلو چارو کې په بشپړ ډول بریالی دی. اسوسییټډ پریس لیکي په امریکا کې د ملکي او پوځي چارو مسؤلین روان عیسوي کال په دغه هیواد کې د جګړې د مخ بدلولو او په نورو څلورو کلونو کې له دې هیواد څخه په بشپړ ډول د ځواکونو د ایستلو د هڅو لپاره د بری یا شکست کار کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د دغه مسالې په مخ کې اومده ستونزې د جمهور رئیس حامد کرزي غیر مطمئنه رهبری او ضعیف حکومت د دې هیواد سیاسي چاپیریال ته د طالبانو د ورګړېده د څرنګوالي سوال او دا مسأله ده چې پاکستان به د هغو وسلوالو لپاره د امن خونه وي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر قواو حمله کوي کنه.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي رادیو د نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدلې. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. راتلونکي نیم ساعت زما همکار مقیم نائب نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل است. امروز پنجشنبه 8 مای ثور سال 1390 هجری شمسی که برابر می شود با 28 مای اپریل سال 2011 میلادی، مصادف است با 19 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. من مقیم نائب با تیم خبری ما با تازه ترین رویدادها در خدمت شما قرار داریم. اما نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می شود. مقامات حکومت افغانستان روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین در 8 ثور را لغو کنند. در نتیجه فیر یک پیلوت افغان روز چهارشنبه 8 عسکر و یک قراردادی امریکایی در کابل کشته شدند. ایالات متحده امریکا از ترکیه خواسته است تا تعزیرات ملل متحد بر ایران را رعایت کند. مقامات حکومت افغانستان روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین در 8 ثور را لغو کنند. وزارت دفاع افغانستان گفت رسم گذشت در این روز به دلیل امنیتی لغو می شود. در اپریل سال 2008 میلادی جنگجویان شورشی بر استیج که حامد کرزی وزرای کابینه و دیپلمات‌های خارجی قرار داشتند فایر کردند. در این حادثه حامد کرزی نجات یافت اما 3 نفر به شمول یک وکیل پلیسی جرگه کشته شدند. در نتیجه فیر یک پیلوت افغان روز چهارشنبه 8 عسکر و یک قراردادی امریکایی در کابل کشته شد. دیف لاپن سخنگوی وزارت دفاع امریکا تایید کرد که قربانیان همه امریکایی بودند. این واقعه در یک مرکز تربیت نظامی نزدیک به میدان هوایی کابل اتفاق افتاده است. تفصیل بیشتر این خبر را از امین برنامه میشنوید. یک مقام دولتی امریکا اظهار داشت دگر جنرال جان ایلن به حیث فرمانده نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان مقرر خواهد شد. جنرال جان ایلن معاون قماندانی مرکزی نیروهای امریکا همکنون قماندان نیروهای امریکایی در عراق است. یک مقام دولتی امریکا که از گرفتن نامش خودداری کرده است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت باراک اوباما برنامه زیر دست دارد تا تغییرات را در سطح نظامی و امنیتی به میان آورد. قرار است مسئولیت اداره CIA به جنرال دیوید پتریوس سپرده شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امریکا از ترکیه خواسته است تا تعزیرات ملل متحد بر ایران را رعایت کند. ترکیه می خواهد روابط نزدیک تجارتی با همسایه خود داشته باشد. یک مسئول وزارت خزانه امریکا دیوید کوهن این پیام را هفته جاری در استانبول با مقامات حکومتی ترکیه و مسئولان بانک ها ارائه کرد. ایالات متحده امریکا و متحدینش شک دارند که ایران تلاش میکند تا اسلحه اتمی به دست آورد. یک مسئول اداره رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که در جریان بیش از 2 ماه اعتراضات در لیبیا شمار کشته شدگان در آن کشور به 30,000 تن میرسد. جینی کریتس سفیر امریکا در لیبیا در مورد شمار تلفات این کشور گفت ما شمار تلفات را بین 10 تا 30,000 نفر در لیبیا تخمین میکنیم. من فکر نمیکنم تا این که به منطقه دسترسی نیابیم ارقام دقیق تلفات را ارائه کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعلامیه‌ای که سرکوب خشونت آمیز اعتراض کنندگان ضد حکومتی را در سوریه محکوم میکند به توافق نرسیدند. در نتیجه سرکوب اعتراضات ضد دولتی در سوریه صدها تن افراد ملکی کشته شدند. تلاش ها به خاطر تصویب این اعلامیه روز چهارشنبه در اثر مخالفت مقامات اعضای شورای امنیت روسیه، چین و لبنان به نتیجه نرسید. پایان اخبار. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 7:34 به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه از این مطالب گزارش داریم. امروز پنجشنبه 8 سرو مصادف است به 19 سال روز پیروزی مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی وقت. گزارش داریم در این مورد. در نتیجه یک درگیری مسلحانه در مقر قماندانی قوای قول اردوی هوایی افغانستان در کابل، چندین نفر به شمول تعدادی از مشاورین خارجی قوای افغان کشته و زخمی شدند. و وزیر دفاع امریکا می گوید که ارقام عساکری که باید افغانستان را در ماه جولای ترک کنند تا کنون معلوم نیست. تولات دیگر را نیز دنبال می کنیم و مروری داریم به روزنامه های معتبر جهان. از شما می خواهیم که ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. امروز پنجشنبه 8 سرو مصادف است به 19 سال روز پیروزی مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی وقت. طی چند سال گذشته جشن پیروزی مجاهدین به طور شاندار برگزار می‌گردید و در سالهای اخیر به خاطر بروز یک سلسله مشکلات امنیتی به شکل ساده برگزار می‌شود. امسال وزارت دفاع افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که جشن 8 سرو سال روز پیروزی جهاد افغانستان به خاطر تهدیدات علیه مردم بی‌دفاع و سهولت در رفت و آمد ترافیک در محل تجمع برگزار نخواهد شد. باشندگان پایتخت نیز خواهانند که این جشن به شکل ساده برگزار شود. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با تفصیل بیشتر موضوع از کابل.
مقامات دی افغانستان بانک یا بانک مرکزی اسمای تمام کسانی را که در ورشکست شدن کابل بانک دست داشتن افشا کردند. به اساس گزارش دی افغانستان بانک، آنهایی که حدود 920 میلیون دلار از کابل بانک قرضه گرفته بودند با مقامات بلندپایه دولتی افغانستان نیز ارتباط دارند. در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه که رئیس بانک مرکزی و هیئت رهبری کابل بانک فرا خوانده شده بودند، مسعود غازی رئیس کابل بانک در مورد مقدار پولی که به عنوان قرضه گرفته شده بود و اشخاصی که قرضه گرفته بودند چنین توضیحات داد.
شیرخان با 504 میلیون دلار نیز در جمله مقروضین است. همچنان حاجی خلیل نیز 66.9 میلیون دلار، حاجی حسین 78 میلیون دلار، گلبهار حبیبی 39.7 میلیون دلار، عبدالغفار داوی 37 میلیون دلار، محمود کرزی 22 میلیون دلار.
با عرض معذرت، آله گزارشی را میشنوید در مورد برگزاری 19 سال روز پیروزی مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی وقت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید امسال از جشن پیروزی مجاهدین به شکل ساده آن تجلیل به عمل می آید، ولی به دلیل مشکلات امنیتی و به خاطر تهدیدات امنیتی تجمع بزرگ مردمی و رژه نظامی نخواهد بود. در اعلامیه وزارت دفاع که در دسترس رسانه ها قرار داده شده آمده است که تجلیل از پیروزی جهاد مردم افغانستان در چندین بخش از جمله تزیین شهر با بیرغ‌ها و چراغ‌ها، مراسم آتش‌بازی و محافل هنری پیش بینی شده، ولی تجمع بزرگ برگزار نخواهد شد. باشندگان کابل که طی روزهای اخیر به خاطر بروز ناامنی‌ها و عملات پیهم مخالفان در یک استراب و بی‌باوری به سر می‌برند، آرزو ندارند تا جشن پیروزی جهاد مردم افغانستان با مصارف گزاف و راهبندان همراه باشد. دو تن از باشندگان کابل در مورد چنین گفتند.
به نظر ما گشوام جشن باید اج نشوام به خاطر که دیدم پارسال که جشن اون پیسه شاید گرفتن و غریبا کمک کردن این جشن از جشن ما چیز نخواد دیدیم خوب به این طور که اینا تجلیل میکنن این طور نه بیشینن فقط یک تبریکی بتن یا یک چیز این تو نیدگه که اینا بسر رو بندان انداختن مثلا بسیار رو دیدن که شما چقدر سر اکسا پول مصرف کردن
خیال ما که نمیخونه شما به ایجا کدام جای دیگه باشه خوب باشه به خاطر که ایجا امنیتی بسیار چیز است اگر یک انفجار ایجا شما خب بسیار مسلمان ایجا پشت همیشه بسیار سخت است برای مردم او یک پیسه که یا سر ایجشن مصرف میکنه بایی که کدام اسپتال جور کنه مکتب جور کنه بایی غریب مردم کدام غریب مردم ها بیتا بسیار سخت است امنیت گرفتن
ولی هستند از باشندگان پایتخت که برگزاری مراسم جشن پیروزی مردم افغانستان را یک حق مسلم میدانند و میگویند که باید به خون شهدا هرج گذاشته شود یک باشنده کابل گفت
باید از روس وطن خودش روس جنگ کرد روس برادر از وطن جهاد کرد از جشن کرد از سر ما فکر بکنم خوب است
حق مجاهدین ما ادا شود
تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین تا سالهای اخیر با آن علت کمرنگ تر گردید که 3 سال قبل در مراسم سالگرد پیروزی مجاهدین در منطقه جشن مقابل مسجد ایدگاه انداخت سلاح ثقیل صورت گرفت و در اثر آن حادثه در کنار کشته شدن یک عضو ولسی جرگه 3 تن کشته و 9 نفر مجروح گردیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نتیجه یک درگیری مسلحانه در مقر قماندانی قول اردوی هوایی افغانستان در کابل چندین نفر به شمول تعدادی از مشاورین خارجی و قوای افغان کشته و زخمی شدند. این رویداد پیش از ظهر روز چهارشنبه زمان اتفاق افتاد که یک پیلوت قوای هوایی افغانستان در یک جلسه بالای مشاورین خارجی با اسلحه دست داشته خود فایر کرد. گفته شده است که در این رویداد خود پیلوت نیز کشته شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
در حالی که تا هنوز لکه های خون ناشی از درگیری مسلحانه در مقر وزارت دفاع افغانستان کاملا پاک نشدن و نتایج تحقیقات در مورد حادثه به حجم دوسیه ها افزوده است، شلیک گلوله های یک پیلوت قوای هوایی افغانستان و پس از آن درگیری مسلحانه در نزدیکی تیاره های غول پیکر قوای هوایی این کشور در کابل ماجرای تازه ای را خلق کرده است. حادثه بسیار ساده گزارش شده است. یک پیلوت افغان در جریان یک اجلاس با مشاورین خارجی خشمگین شده و بر همکاران بین المللیش تیراندازی کرده است. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل که به محل رویداد شتافته بود بخشی از ماجرا را که 8 خارجی نیز در نتیجه آن کشته شدند چنین تشریح کرد.
در جریان این رویداد صدای فیرهای در داخل قماندانی قوای هوایی شنیده شد. این رویداد در جریان یک اجلاس اتفاق افتاد که شماری از خارجی ها و افغان ها در آن حضور داشتند. فیرها و تلفات ناشی از آن به وسیله تفنگچه و کلاشینکوف ها انجام شد. حمله انتحاری و یا حمله از بیرون صورت نگرفته است.
وزارت دفاع افغانستان نیز وقوع رویداد را با انتشار اعلامیه تشریح کرده و گفته است که پیلوت افغان با استفاده از اسلحه دست داشته خود بالای همکاران خارجیش فایر کرده که در نتیجه شمار کشته و زخمی شدند. مقامات ناتو در کابل تایید کردند که در نتیجه این رویداد که در یک مرکز آموزشی اردوی ملی صورت گرفت 8 تن از سربازان خارجی، پیلوت افغان و یک قراردادی نیز کشته شدند. به نظر می رسد که حالا وزارت دفاع افغانستان دست و آستین برزده و دوسیه های تازه برای ماجرای تازه خلق شده در قول اردوی هوایی ترتیب می دهد تا سرنخ رویداد را بیابد و به اصطلاح از وقوع حوادث بعدی جلوگیری کند.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. پس از گذشت حدود 3 روز از حادثه فرار صدها زندانی از زندان سرپوزه ولایت قندهار، ریاست جمهوری افغانستان میگوید شماری از مسئولان امنیتی این زندان زمینه را برای فرار زندانیان مساعد کرده است. احمد ضیا سیامک هیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیروهای خارجی مستقر در ولایت قندهار را نیز متهم کرد. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان در آنچه فاجعه و مصیبت بزرگ در قندهار خوانده، مسئولان امنیتی زندان سرپوزه قندهار را دخیل دانسته است. همکنون هیئت متشکل از نمایندگان وزارت‌های داخله و دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست محابس افغانستان سرگرم بررسی‌ها در خصوص فرار نزدیک به 490 زندانی از این محبس است. اما احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید
متاسفانه تعدادی هم از مسئولین امنیتی زندان قندهار هم در فرار دادن این زندانیا دست داشتند و میفهمیدند که چنین حادثه در شرف وقوع است. نقصا همش شناسایی شده و رئیس جمهور بعد از اینکه گزارش نهایی از ولایت قندهار به مرکز برسه در زمینه بعضی از تغییرات و بعضی از تدابیر لازم در ولایت قندهار تصمیم خواست.
تا حال مسئولان امنیتی زندان قندهار این اتهامات را نپذیرفتند. نیروهای بین المللی مستقر در ولایت قندهار نیز از سوی ریاست جمهوری افغانستان متهم شدند که در زمینه تأمین امنیت زندان سرپوزه قندهار غفلت کردند. معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید
وقت قندهار هنوز کاملا انتقال مسئولیت نشده، خود طبیعی است که نیروهای بین المللی ائتلاف هم در زمینه و در این مسائل، همچون مسائل بزرگی که مثلا امنیت یک زندان است یا امنیت یک منطقه حاد نظامی است یا یک امنیت خود شهر است، باید احساس مسئولیت بکنن و نکردن احساس مسئولیت. این زمینه باید و هم جواب در این مسئله داشته باشن. در این زمینه گفتگوی خاصی ممکن هفته آینده با نیروهای بین المللی و نیروهای امنیتی داخلی رئیس جمهور داشته باشد.
نیروهای بین المللی تا حال در این مورد چیزی نگفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
پیش از این که به دیگر گزارش های خبری بپردازیم، حالا دعوت میکنیم شما را به شنیدن فشرده خبرها. مقامات حکومت افغانستان روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین در 8 ثور را لغو کنند. در نتیجه فیر یک پیلوت افغان روز چهارشنبه 8 عسکر و یک قراردادی امریکایی در کابل کشته شدند. یک مقام دولتی امریکا اظهار داشت دگر جنرال جان هیلن به حیث فرمانده نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان مقرر خواهد شد. ایالات متحده امریکا از ترکیه خواسته است تا تعزیرات ملل متحد بر ایران را رعایت کند. یک مسئول اداره رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که در جریان بیش از 2 ماه اعتراضات در لیبیا شمار کشته شدگان در آن کشور به 30,000 تن می رسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعلامیه‌ای که سرکوب خشونت آمیز اعتراض کنندگان ضد دولتی را در سوریه محکوم می کرد به توافق نرسیدند. شاهدان عینی و دکتران میگویند که نیروهای امنیتی در مرکز یمن سنا بر اعتراض کنندگان فایر کردند و حداقل 8 تن را کشتند. حالا مروری داریم به روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز امریکا در مقاله مربوط به افغانستان نوشته است مقامات افغان تلاش دارند تا پیامدهای فرار زندانیان از زندان قندهار را محدود سازند. روز دوشنبه 475 زندانی که اکثرا طالبان بودند از زندان قندهار فرار کردند. نیویورک تایمز می نویسد تلاش های مقامات افغان و سخنان آنها در مورد دستگیری این زندانیان به نتیجه ماند و آنها نتوانستند اعتماد مردم را در این زمینه جلب کنند. با باور نویسنده این مقاله نیویورک تایمز، تأثیرات فرار زندانیان از این زندان بالای اذهان عامه این بود که مردم فکر کردند که موجودیت فساد در حکومت، بی‌کفایتی مقامات دولتی و اعتماد بیجا بالای توانایی‌هایشان در فرار این زندانیان از زندان بیشتر از طالبان نقش دارند. روزنامه با اشاره به بعض یادداشت‌هایی که افغان‌ها روی صفحه فیسبوک گذاشتند می‌نویسد که در این یادداشت‌ها واضح می‌شود که مردم خیلی بالای حکومت انتقاد کرده و ابراز بی‌اعتمادی کرده‌اند. نیویورک تایمز در بخش دیگری از این مقاله‌اش به گزارش اشاره کرده که وزیر عدلیه به رئیس جمهور حامد کرزی ارائه کرده است. به نوشته روزنامه، این گزارش سوالات را درباره دست داشتن کسانی در قضیه زندان قندهار مطرح کرد که در این زندان کارهای ساختمانی را به پیش میبرند و یا در نقاط مشغول کارند که در آن تونل حفر شده است. روزنامه به استناد همین گزارش وزیر عدلیه مینویسد ماموران پلیس دو ماه پیش خانه ای را که از آن تونل حفر شده است تلاشی کرده بودند، اما هیچ چیز مشکوک از این خانه به دست پلیس نیافتاد. نیویورک تایمز نوشته است این تونل فقط به یک اتاق زندان وصل می شد، در حالی که زندانیان همه اتاقهای زندان از همین تونل فرار کردند. به باور نویسنده این مقاله، این خود نشان می دهد که در هنگام فرار با زندانیان در داخل زندان کمک شده است. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست در مقاله این سوال را مطرح کرده است که چرا افغانستان بخش عمده استراتژی باراک اوباما را در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده تشکیل می‌دهد. واشنگتن پست می‌نویسد کمپاین انتخاباتی اوباما در پهلوی دیگر مسائل روی قضیه افغانستان و بازسازی اقتصاد آمریکا استوار خواهد بود. روزنامه می‌نویسد افغانستان جنگ خوب بود اما به سوی خرابی رفت. نویسنده این مقاله واشنگتن پست به این باور است که اوباما خیال‌پردازی‌های جنرال دیوید پتریوس و کارشناسان نسل جدید مبارزه با شورش را پذیرفت. در این مقاله واشنگتن پست آمده است که این کارشناسان باور داشتند که می توانند طالبان را شکست دهند و حکومت را در افغانستان بنا کنند که حداقل کمترین امنیت را برای مردمش فراهم سازد. به نوشته واشنگتن پست، در آن زمان اوباما اعلام کرد که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان را افزایش خواهد داد، ولی در ماه جولای امسال خروج آنان از افغانستان آغاز خواهد شد. اما به باور نویسنده این مقاله، همه این پلان ها به دلیل آن عملی نشد که حکومت حامد کرزی بیشتر از آنچه جنرالان آمریکایی گفته بودند فاسد و بی‌کفایت بود. در ادامه مقاله آمده است که در همین حال طالبان منابع بیشتر به دست آوردند و ارتباط قائم کردن با گروه‌های قومی مختلف برای آمریکایان کار دشواری بود. نویسنده مقاله به این باور است که استراتژی کارشناسان نسل نو مبارزه با شورش هم مانند استراتژی که در ویتنام تطبیق شد ناکام از آب درآمد.
ادامه گزارش های خبری از رادیو آزادی. اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می خواهد که شدت جنگ افغانستان را کاهش بدهد. این در حال است که حملات شورشیان طالب ادامه دارد. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا بر روز سه‌شنبه گفت هنوز معلوم نیست که چی تعداد عساکر امریکایی در ماه جولای افغانستان را ترک می کند. شرح بیشتر در گزارش تحلیلی از غفور متین که با استناد روزنامه لس آنجلس تایمز و آژانس خبری رویترز تهیه کرده است.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید او از جنرال دیوید پتریوس که قماندانی 130,000 عسکر آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده دارد راجع به این که چه تعداد از نیروهای آمریکایی در ماه جولای از افغانستان خارج شوند تا هنوز پیشنهاد دریافت نکرده است. گیتس بعد از ملاقات با لایم فاکس همتای بریتانوی خود گفت امیدوار است در آینده نزدیک چنین پیشنهاد به وی برسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وعده کرد که در تابستان سال 2011 میلادی خروج نیروها را از افغانستان آغاز خواهد کرد. این تصمیم اولین گام رئیس جمهور اوباما در جهت ختم جنگ است که مردم آمریکا حمایت چندان از آن ندارند. اوباما به زودی تصمیم خواهد گرفت که چه تعداد عساکر آمریکایی در تابستان جاری از افغانستان خارج شوند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد تاریخ خروج تصنعی نیروها از سوی باراک اوباما دو پیام را می رساند. اولین که آیا رئیس جمهور اوباما به شکست دادن طالبان و القاعده در افغانستان متحد است؟ و دومین که آیا او می خواهد از این نبرد که نه آن را به درستی درک کرده و نه هم از آن حمایت دارد در صدد یافتن راه بیرون رفت می باشد؟ چی این تصمیم او به دوستان و دشمنان ایالات متحده آمریکا در سر تا سر جهان یکسان پیام می فرستد؟ به باور روزنامه لس آنجلس تایمز حقیقت این است که در داخل افغانستان حالت نظامی روشن نیست، هرچندی که مقامات آمریکایی راجع به اوضاع خوشبین هستند و به شجاعت و فداکاری عساکرشان باور دارند، ولی از افغانستان هم گزارش های آزاردهنده و بدبینانه می رسد. روزنامه اضافه می کند تلاش های ایالات متحده آمریکا برای یافتن اعضای طالبان که مایل به مذاکره باشند هم موفقیت آمیز نبوده است. ایران هم در افغانستان نفوذ دارد و شورشان طالب را هم کمک می نماید. روزنامه لاس آنجلس تایمز در آخرین تحلیل می نویسد: در این زمانی که ایالات متحده آمریکا در جنگ سوم یعنی لیبیا که به گفته مایک مولن یک جنگ طولانی و نامعلوم مصروف است، اوباما برای نشان دادن این که گویا او مخالف جنگ است، شاید یک تعداد قابل توجه عساکر را از افغانستان خارج کند. زیرا او نمیخواهد که جنگ افغانستان در زمان کاندیدی انتخابات سال 2012 میلادی برای حزب دموکرات یک چالش اساسی باشد.
سخنگوی قصر سفید میگوید شاید امروز رئیس جمهور اوباما در مورد تعیینات جدید در سطح نظامی و امنیتی با کمیته امنیت ملی مذاکره کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به گفته بخشی از منابع در داخل حکومت افغانستان خبر می‌دهد که فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و سفیر آن کشور تبدیل خواهند شد. تفصیل این گزارش را از احمد شبر می‌شنوید.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قبلا گفته بود که سال روان از سمتش برکنار خواهد شد. قصر سفید می‌خواهد در رابطه تا چند ماه جلسه استماعی سنا را دایر کند. مقامات در قصر سفید همچنان خبر می‌دهند که ممکن جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان مقرر شود و ریان کروکر دیپلمات آمریکایی در کابل سفیر خواهد شد. افرادی که در مورد به خبرگزاری اسوشیتد پرس معلومات دادند از گرفتن نامشان خودداری کردند و می‌گویند که جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA مقرر خواهد شد و جنرال لیون پنتا رئیس CIA وزیر دفاع خواهد شد. این منابع می‌گویند که شاید در ماه جولای این تغییرات به میان آید، تا آن زمان زمینه برای بررسی این تعیینات در مجلس سنای آمریکا فراهم شود. البته تا هم اکنون جی کارنی سخنگوی قصر سفید خبر این تعیینات را تایید نکرده است، ولی نام برده گفت رئیس جمهور اوباما امروز با گروه امنیتی ملی مسئله را در میان خواهد گذاشت. جنرال جان آلن که در نظر گرفته شده است تا فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان به وی سپرده شود، معاون قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا است. با گفته خبرگزاری اسوشیتد، این تغییر و تبدیل با پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان رابطه ای ندارد، اما رئیس جمهور اوباما می‌خواهد به دنبال خارج کردن بخشی از نیروهای آمریکایی در تابستان اظهار نماید که در عزم و اراده خود مستحکم و موفق است. کارشناسان امور نظامی و ملکی در آمریکا سال روان میلادی را سال شکست یا موفقیت می‌پندارند. با گفته آنها ضعف حکومت حامد کرزی، تلاش‌ها برای داخل شدن طالبان در روند سیاسی و پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان چالش‌هایند که جامعه بین‌المللی در افغانستان با آن روبرو است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک هیئت کنگرس آمریکا که در آن بیل شستر سناتور حزب جمهوری خواه و کریستوفر مورفی سناتور حزب دموکرات آمریکا شاملند، قبل از مذاکره با مقامات افغان در مورد نقش پاکستان در معضله افغانستان با رادیو آزادی صحبت کردند. اظهارات این سناتوران آمریکایی را در گزارش از احمد شبر میشنوید.
یک هیئت کنگرس آمریکا در کابل با مقامات افغانستان دیدار میکند. یک تن از اعضای این هیئت قبل از مذاکرات با مسئولان دولتی به رادیو آزادی گفت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امیدوار است آمریکا فشار خود را بر پاکستان افزایش دهد تا پایگاه های القاعده و طالبان در مناطق قبایلی از بین برود. کریستوفر مورفی سناتور حزب دموکرات اظهار داشت: بدون شک که پاکستان به گونه نقش خود را در شورش یا از طریق اداره های امنیتی و یا هم از راه اجازه دادن به شورشیان تا در سرحد افغانستان و پاکستان عبور و مرور نمایند بازی می کند. پس ما ضرورت داریم تا استراتژی خود را در افغانستان منطقه‌ای تر سازیم. سناتور مورفی تأکید کرد که استراتژی منحصر به سرحدات افغانستان مشکلات را حل کرده نمی تواند.
and we need to be looking at how India plays into this dynamic as well. We know that
ما نیاز داریم تا ببینیم که هند به این مسئله چی گونه می نگرد. ما می دانیم که پاکستان در افغانستان دلچسپی بیشتر دارد، زیرا که این قضیه روابط آن کشور را با هند متاثر می سازد. و من خرسندم که رئیس جمهور اوباما درک کرده است که چی گونه سیاست منطقه‌ای نقش خود را در مسئله افغانستان بازی می کند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاهی افغان که اسمش را ذکر نکرده است می نویسد یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان در ملاقات 16 ماه اپریل در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است امریکایی ها باعث شکست هر دو کشور شده، بنابراین افغانستان باید حضور دراز مدت نیروهای امریکایی را در آن کشور فراموش کند و در عوض با پاکستان و چین هم پیمان شود. اما سناتور بیل شستر می گوید که پاکستان برای حل معضله نیازمند همکاری بیشتر با امریکا است.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems.
بدون شک که پاکستان و پناهگاه‌ها در آن کشور مشکلات زیادی به بار آورده است. پاکستانی‌ها ضرورت دارند تا تلاش‌های خود را وسعت بخشد و با ما یک جا کار کنند. اما پاکستانی‌ها 20 سال قبل دیدند که ما منطقه را ترک کردیم و آنها گفتند که شما نروید. پس هم اکنون پاکستانی‌ها فکر می‌کنند که ما در منطقه برای مدت زمانی طولانی حضور نخواهیم داشت، ولی باید پیام روشنی از امریکا به آنها بفرستیم که ما آنجا هستیم، ما از آنها حمایت میکنیم و آنها نیاز دارند تا با ما برای ریشه‌کن ساختن شورشیان که در امتداد سرحد زندگی میکنند همکاری کنند. روابط اسلام آباد و واشنگتن به دنبال اظهارات هفته گذشته امیرالبحر مایک مولن لویدرسیز امریکا تیره شد. مولن در مصاحبه با دان روزنامه پاکستانی گفت مشخص است که سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان رابطه طولانی مدت با شبکه حقانی دارد.